یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم تاسو ته راډیو پرې خپرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان ولسی جرګې کانګرس تلیک استولې د دې لیک له جزئیات مو وړاندې په خپرونه کې خبرو ګڼ افغانان په اختر کې اوربند خوښ دي خو هیلې پراخې دي
صدا دایمي اوربندو ګرځي دواړو خواوې
د پکتیا په دریو ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمینه برابره کړې
د کوونکي چې په کلنۍ عمر یې پوره کړی هلته د وناس مکاسب نشته کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي
په روزګان کې وچکالي غنم تشې کړي
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول وسې موږ اتمه ورځ لم نسو رو غم په وار
او د زهرو کاروان په خپرونه کې
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوسلارو د کښې کښې اضافه کېږي
تر هر څه مخکې خبرونه
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ننګرهار په شیرزادو ولسوالیو کې چاودنې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه سخته شوې اروپایي ټولنه به خپلو وګړو ته تر یوې میاشتې پورې د کووډ 19 سندونه صادر کړي بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوي چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي دي د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ د نجونو ښځو او که له حقونو دفاع د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري مهم موارد دي په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی ټاکل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووځي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې چاودنې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته د دغې پېښې د څرنګوالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
نن شاوخوا شپږ بجې د شیرزاد ولسوالۍ اړوند توتو په سیمه کې په یوه د سراچه ډوله موټر باندې د سرنګ د غاړې مې چاودنه کړې ده چې په دې کې متاسفانه درې تنه زخمیان دي او دوه تنه نور ملکي کسان شهیدان دي
خو د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په دغه چاودنې کې څلور تنه وژل شوي دي وژل شوي او ټپیان ټول ولسي وګړي بلل شوي تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی د 2012 په امیر قول اردو وایي د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخې حملې په شا تمبولې او دغې ډلې ته یې مرګ ژوبله اړولې ده دغې قول اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتمبول شول د قول اردو په وینا په دغو عملیاتو کې طالبانو مرګ ژوبله رسېدلې خو دقیق شمېرې نه دی ښودلی خو دفاع وزارت بیا د دغو عملیاتو په اړه نن په خپره کړې خبر پاڼه کې د څلورو طالبانو د وژلو او دریو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده د پامیر قول اردو د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې امام صاحب ولسوالۍ او دې ولسوالۍ ته غځېدلې لویې لاره له طالبانو پاکه شوې او هم هغه پل چې طالبانو نړیولی و د خلکو په مرسته بېرته ترمیم شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د غېدا په اړه څه نه دي ویلي خبرونه له ازادي راډیو اوري د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تېره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شوه چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغې سخت دریځې ډلې پر اسرایل توغندي وویشتل په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو وویل چې له تېرو دوو ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1 فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي د اسرایل پوځ ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبره یې کابو 40 سخت دریځې وسلهوالې وژلي دي له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرایل پر تل ابیب او نورو ښارونو سلګونو توغندي وتوغول شول او د دغو اسرایلي ښارونو د شپې فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه د توغندیو په دغو بریدونو کې اووه اسرایلان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي دا له 2014 کال راهیسې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووډ 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبی کې د تفریح لپاره له یو ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډیره د توریزم پر صنعت متکي فشارونه زیات کړي وو ترڅو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوبه رغېدلې وي، او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کاري اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي.
ل نوریاس نوری څخه په مننه چې خبرونه وړاندې کړل. احمد شیبریم د ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د افغانستان د ولسی جرګې د هغه لیک پاړه جزئیات درکړو چې د امریکا کانګرس ته استولې یو مهم خبر راخلو. خبر لرو چې ملا عبدالمنان نیازی د سیشن بی په ماشام په هرات ولایت کې په یو وسلواله نشته کې ټپي شوی دی. عبدالمنان نیازی د طالبانو د ملا رسول د ډلې مرستیال دی. د ملا رسول په مشهد طالبانو دغه ډله په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته رامنځته شوه. د ښاغلي نیازی د ټپي کېدو د پیښې په اړه جزئیات له خپل خبریال څخه اخلو. بله
طوری که شما هم اشاره کردین، شام روز گذشته بنا به گفته مسئولان در ولایت هرات، مسئولان محلی، آقای نیازی به کمین افراد مسلح ناشناس قرار گرفته در منطقه مرز میان ولسوالی گذره و ولسوالی ادرسکن ولایت هرات، که تا ساعت قبل مقامات امنیتی در قسمت صحبت نکردن، اما دقایق قبل والی ولایت هرات آقای عبدالوحید قدالی به خبرنگاران گفت که آقای نیازی زخم برداشته و در این حادثه 3 تن از همکارایش کشته شدند و 2 تن دیگر زخمی شدند. آقای قدالی گفت اکنون آقای نیازی در شفاخانه حوزوی ولایت هرات تحت درمان دکتران قرار دارد.
دیشب بعد از ساعت 10 شب در یک از ولسوالی های جنوبی هرات ملا عبدالمنان نیازی از نوعی سر زخمی میشه و 3 تن از افراد از او جان خود از دست میدن. بخیر باشن، این خبر فعلا تاییده و ملا منان نیازی زخمی هست و تحت تداوی قرار داره.
اما برخی دیگر مسئولان محلی در ولایت هرات ادعای دیگر را مطرح میکنند، با وجود که آقای قطالی گفت که به کمین خورده، میگم این احتمال هم وجود داره که در میان افراد خود آقای نیازی در این رویداد کدام مشکل ایجاد شده و سبب این رویداد شده. و در کنار از این دکتران در شفاخانه حوزوی هرات میگن که چشم آقای نیازی صدمه شدیدی دیده و این احتمال هم وجود داره که آقای نیازی برای تداوی بیشتر به کابل پایتخت افغانستان انتقال داده بشه.
مننه. و موردل چه د ملا رسول په مشهد د طالبانو د ډلی مرستیال ملا عبدالمنان نیازی په هرات کې د سیشن بی په ماشام ټپي شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسي جرګې د امریکا کانګرس ته په لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. دا لیک د ولسي جرګې د دفاعي ښځو، بشري حقونو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې 10 مادې لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلی. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تېرو 20 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هېواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوې چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغشان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې بهیر بشپړ ملاتړ شوی، خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوې او تر خوا یې د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني. دی وایي په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا لخوا ډېر فشار راوړل شي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر شي او دا خبرې دوام وکړي. د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسي جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې، خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغېزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسي جرګې همدا ډول د افغان نجونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بورسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسي جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هېواد د عسکرو د ویستو بهیر 2 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې که څه هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوي او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی، داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نه سي او حکومتي کسان که د دوی سیمو ته ورغلل نیسي به یې. حکومت هم دا اوربند منلی، خلک وایي اوربند تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي، خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی آزادی راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځنۍ د اوربند اعلان سو دي. ته موږ ډېر خوشحاله یو په زمونږ دي کې مونږ خوښه ده او د مونږ د اختر خوشحالي هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشحالي به ډېر سي. صدا د ایمی اوربند وګرځي دوړو خووي.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتونکي دي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وایي هیله مند دی دایمي سولې او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاده توګه وګرځي.
او اختر خوشاله یو الحمدلله میوه شانه مخیسه ټول چې نه باید باید تاسو په ساتي عمومیت بسوسی ساته سرات شو بسوسی زه خپل پکتیا وسیدونکو ولایت نظامات ول نه خبر وطن خبر ولایت ته بلارسي.
اختر ته دغه تیاری د نامنې د اندېښنو تر څنګ د کرونا د پراخېدو له اندېښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولي دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1390 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په روزګان کې وچکالي د کروندګرو فصلونه سخت ځپلي دي، خو دمګړی اقتصادي خبرونه
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې له چین سره د نښلوونکې لارې رغنیزې چارې 15% پرمختګ کړی او نور کارونه یې هم په چټکۍ سره روان دي. د دغه وزارت وین احمد خلیل امید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جغلي سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان ولایت د پامیر له بزهای ګلبن خور له سیمې پیل او د واخان ولسوالۍ تر پایه پورې چې کابو د چین سرحدي نقطې ته رسیږي غځېدلی. نوموړی زیاتوي دا جغل به د اسفلټ سړک لپاره بنسټ جوړ سي چې پر مټ به افغانستان او د چین هیوادونو سره ونښلول سي. مسؤولین وایي چې د څه باندې 309 میلیونه افغانیو په ارزښت د دې سړک د جوړولو لپاره د ټول ګټو وزارت لخوا د 22 سیمیزو شوراګانو سره تړون سوی چې مالي لګښت یې له ملي بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږکال د هیواد د ګمرکونو هوایي ډګرونو او بندرونو کې د څارویو د ناروغۍ د تشخیص 13 لابراتوارونه جوړیږي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوارونه به د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په مرسته جوړ او په عصري توګه به سنبال سي. نوموړی زیاتوي د دغو لابراتوارونو د جوړېدو موخه هیواد ته د واردونکو څارویو د بېلابېلو ناروغیو سمه څېړنه او پر وخت مخنیوی دی، ترڅو له دې لارې د ناروغیو او آفتونو سمه پېژندنه او پر وخت یې مخنیوی وسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته په قاچاقي ډول د حیواناتو بې کیفیته دواګانې راتلې چې د مالدارانو په وینا نه یوازې د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته نه کوله، بلکې د څارویو د مړینې لامل هم کېده. او د همدا کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې 1 ډالر واوی افغانۍ 15 پله، 1 یورو 2.90 افغانۍ 80 پله، 1 پاوند 1.6 افغانۍ 80 پله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پله، 1 هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، 1,000 پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
مخکې تر دې چې د افغانستان نور موضوعاتو ته مخه کړو، یو نړیواله مسله راخلو. ټاکل شوې ده نن د امریکا د متحده ایالاتونو په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د ریپابلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لرې کولو لپاره رای ورکړي. ویل کېږي چې د کانګرس د غړیو دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اغېز دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په استازو جرګه کې لوایومینګ ایالت څخه د جمهوری غوښتونکي ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهوری غوښتونکي ګوند اصولو ته تهدید دی. دی هم دارز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه درواغ ویلي او د جنوري په 16مه د کانګرس پر ودانۍ غڼې ګونی جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لری کولو لپاره رای به هغه محل ورکړل سي چې د استازو جرګې 212 جمهوري غوښتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهوري غوښتونکو ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کېږي. د دغه رایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهوري غوښتونکو استازي حاضر نه وو. دی ویل چې پاتې کېدل یا درواغ لپاره مغرزول درواغجن نور هم زړه ورکوي. زبه چې پاتنسم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیاي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخوانی ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهوریت غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لری کولو غوښتنه کړې وه. د ویلي چې دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهوریت غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه په ځانګړي توګه غنم اخیستمن کړی دي. کروندګر د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخامخ دي او ګڼ کروندګر وایي چې وچکالی په کروندو کې شنه غنم وچ کړی دي او بیا د وچېدو له ګواښ سره دا غنم مخامخ دي. په دې اړه راپور.
په اورزګان کې د کال په پیل کې د اوبو نشټوالي بزګران اندېښمن کړي او د ځینو کروندې هم ورسره وچې سوي دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې څاګانې وچې دي. ورشتونه نسته چې ورسره ساش کال کروندو د حاصل ترلاسه کولو ناهیلي سوي دي.
په خو به مشکل زم ورځ سره مورز بول وسه مو راته مورز لم نسو با.
دا یو جیر شکل نه دي جان دی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوان د نو بهار کلی اوسیدونکو دي چې ساش کال په خپل لس جربز مکه غنم کړل دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د یادو غنمو په کرکیله باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او لته رو څلورو میاشتو رئیس یې پالنه کول، خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نموړی ته چې وشپاړس کسیزه کورنۍ ورلغړې ده وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تیروي.
خو به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول وسې موږ اتمه ورځ لم نسو بو غم په وار چې غم ګرد ولس سره دغه چې پراپر زورجه خلک وزغلی وروره نیسی وبواله کمر ته دغه سن سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي سوي د ما له چې سوي د اول دغه د داسټم کړل دغه ځاسو اجمان میج دغه ځاس پاره مو دغه نه خاري په شل د درو اتمه نه غنه ما شش کار پم ځکه کې پښیل دي دغه نه ویار لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل د جواب مصرف ته کړی دي چې دا ټکټر د یو د کوډو له دوا او چې موږ پر شیندلې دی وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دی دا که موږ ته مصرف را جوړ کړو خوشاله شکل نه موږ ته بالا تباسلو.
دا په داسیال کې د چې د خړولو بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې شمیرلې چې د خړو له کمښت سره مخ دي. دغه شبکې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا ویروس خپرېدل او طبیعي پیښې د خوړو د خوندیتوب لاملونه دي. خدای واز علی جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یوه شدید ګواښ سره مخ دي. د دغه ولایت د دیهیاک سیمې یو بل بزګر څلرویشت کلن حمیدالله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنم یې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. محمد الله ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوی او دغه څوارلس جریبه غنم یې په بزګري کرلي دي.
کوم غنم خو نو دغه دې وینې چې پر مې خپله وچې جا بله شپه مایې رسغلا کې هغه پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناست نو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېناستلو چې دا مایان دلته مقصد خلک رازغلا کې نه سهار چې را کښېناستو وره مایې نو وړې و وغه غنم چې وچې سوي جا دغه غنم چې تورتو ګوره وچ کلک چې پنځلسم ورځ نه شلمه شپه له نوبت نه ورسېږي د یوې پلیت خواري خو نو خواري هغه خواري د وروره تا ته خپله درمان میږ مصرفونه درمان میږ د ټکټرې وې درمان میږ ار موږ د دس خواري د ونه کړو حساب دی دا تم یلې خو مونږ ډېرې یلې درلوده د خدای دې په سر نه ورسېدلې موږ یې وتم.
خو په ورزګان ولایت کې وچکالی نه یوازې بزګران ځپلي بلکې د ترنکوټ ښار هټیوالي هم له ننګونو سره مخ کړي دي. دغه ښار یو شمیر دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل کله چې سږ کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ضعیفه سوی دي، ځکه ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 29% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران سوی و، خو سږ کال تر دا مهاله پورې یوازې 16 ملي متر باران سوی دی. خیری وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړې.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي، نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نیسي، موږ به هغه معلومات ورکړو.
د ورزګان د کرنې او مالداري رئیس وایي په دغه ولایت کې پر وچکالۍ سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداري په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالۍ اندېښمن کړي دي. دوی وایي کله چې بارانونه کم وي څړځایونه نشنه کېږي او دوی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی. د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالۍ پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي. د وچکالی د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کېږي چې افغانستان اوس د کرونا ویروس له درېیمې څپې سره مخ دي او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځای سو او ارسو شمیر تر دې نور هم زیات سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه ګواښي. بل لورته د افغانستان په شمال کې وچکالی سږ کال په بلخ کې د راپورونو له مخې څه باندې 90% زراعتي کښتونه زیانمن کړي دي. بزګر او کروندګر وایي چې د وچکالۍ له کبله یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په بلخ کې یو شمیر کروندګر وایي چې په تېر ژمي کې شدید یخنۍ او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه ورښت دوی زیانمن کړي دي. د روان کال وچکالۍ تر ټولو زیات د للمي ځمکو کروندو ته زیان اړولی.
غنم موربش او کنزلی مو کرلی، کله کله مو خټکی هم کرل، خو سږ کال وچکالی شوه او هر څه یې له منځه یوړل. هیڅ نه دی را پاتې او وچکالی زیانمن کړو.
دا اووه څلوېښت کلن محمد صادق دی چې د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې د للمي ځمکو کروندګر دی. دا یو له هغه سلګونو بزګرانو دی چې په دغه ولایت کې د روان کال له وچکالۍ زیانمن شوی. محمد صادق وایي چې د باران نه ورښت او د 1909 کال د هوت میاشتې په پای کې زیات یخنۍ سږ کال د بلخ د بزګرانو او کروندګرو حاصل له منځه وړی او اوس دوی له مالي ستونزو سره مخ شوي. محمد صادق هم په دې هیله چې ښه حاصل به ترلاسه کړي په خپله ټوله 24 جریبه للمي ځمکه کې غنم او وربشې کرلې وي. خوس د باران د نه ورښت او د ځمکې د رطوبت د کچې د ټیټوالي په خاطر یې ټوله کرونده وچه شوې. دی وایي چې هر کال یې له خپلې ځمکې 30,000 تر 30,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو سږ کال د کښت لپاره د غلجاتو تخم هم پرې تاوان شوی. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې څه باندې 1,600,000 هکتاره ځمکه د کروندې لپاره مساعده ده. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې روان کال دغه ځمکه 90% د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې ده. د یادې ادارې مرستیال زبی الله زبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو ځمکو کې غالباً غلجات او حبوبات کرل کېدل.
موږ تقریبا د کال 160 یا هم له هغې څخه کم او یا زیاته ځمکه د کښت وړ لرو. په دغو ځمکو کې اکثرا حبوبات، غلجات او خټکي کرل کېږي، خو سږ کال وچکالۍ وځپل.
ښاغلی زوبین وایي چې د غنمو، وربشو او کنځلو علاوه په دهدادي، خلم، بلخ، چهاربولک، چمتال، شولګره او نهرشایي ولسوالیو کې د وچکالۍ له امله د میوې د باغونو حاصلات هم له منځه تللي.
سږ کال په بلخ ولایت کې په جوزجان او سمنګان ولایتونو کې به شفتالو، آلو او ژیړالو ونه لرو.
د بلخ د کرهنې ادارې ویلي چې د روان کال وچکالۍ د للمي ځمکو تر څنګ د خړوبو ځمکو 80% حاصل هم له منځه وړی. کروندګر وایي سره له دې چې وچکالۍ ځپلي، خو د بلخ ځایي حکومت تر دمه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې سږ کال به د کورني حاصلاتو د نشتون په دلیل په مزار شریف کې د میوې، حبوباتو او غلجاتو بیه 2 برابره لوړه شي.
په بلخ کې وچکالۍ ټویټر یو نوی آپشن ټیپ جار معرفي کړی دی. ټیپ جار یا د ډالیو کڅوړه دا نوی آپشن نومیږي او په دې لارې څوک کولی شي چې خلک یو بل ته ډالۍ واستوي. تفصیل په دې راپور کې.
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټیپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې له لارې هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ سوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او اینډروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنجشنبې له ورځې راهیسې دا نوی آپشن کارولی سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کېږي خپله د ټویټر کمپنۍ څه نه اخلي. ټویټر ویلي چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولی سي چې ټیپ جار یا د ډالیو کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نورو ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یوه اسانه لاره ده څو د هغه نه باورېدونکي غږونو ملاتړ وسي چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د ښودلو او ترلاسه کولو لپاره د نوي لارو د رامنځته کولو په چاره کې دا لومړنی ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ور زیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کاروونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کاروونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولی سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
اوس هم لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولي لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دغه لیکي پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې 14 ولسي خلکو ته مرجوب لاړه ولې. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې پر سراچه ډوله موټر د سړک د غاړې مین 14 و چې دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته د وژل شوو کسانو شمېر 4 تنه ښودلی دی. د 2018 پامیر قلور د وایډ کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او دغې ډلې ته یې درنه مرجوب لاړولې. دغې قلور د نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له 2 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتنبول شول. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تیره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شو چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغې سخت دریځې ډلې پر اسرائیل توغندي وویشتل. په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل له تیرو 2 ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1.5 فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبرې کابل شل سخت دریځې یې وژلي دي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید-19 سند صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سږني دوبي کې د تفریح لپاره له یو ځایه بل ځای ته ولاړ شي.
د پکتیا په دریو ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. وخت اجازه نه راکوي چې دا راپور خپور کړو. د زهرو کاروان پروګرام ته به مخه کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو 10 قاچاقکوونکي په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو 10 قاچاقکوونکي چې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوي وو، د دریو څخه نیولې بیا تر 2 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ویل له محکوم شویو قاچاقکوونکو سره 103.1 کیلوګرام هیروین، 103.5 کیلوګرام تریاک، 15 کیلوګرام خیشا، 3 کیلوګرام ډیر چارس او 350 لیټر ډیر شراب نیول شوی دي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 2.8 کیلوګرام چارس او 30 کیلوګرام تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرام چارس، څه اندازه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشه موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اته تنه هم نیول شوي دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې تر 600 بوتلو ډیر شراب د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتل شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه مواد سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل شي، په دوهم اقدام کې له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 1500 بوتل شرابو سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په خوست ولایت کې 4.5 کیلو ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 کیلو ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د خوست امنی قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي دي.
بهرام اکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل بیکاری دی. کار که سلای مصروف کیگی، سلای پیسه لیری، سلای خراب زایونه نکینی.
درمان پنوم یو معتاد وایی چی تر اوس سلویخ لک افغانی پا نشو که رس خطل لیدی.
ما بس که اوس نشه زیاده دل، هر شای پریمانه دل.
او در پروگرام پا پای که دراما هم اوری دلیسی.
آره با دریگا، پا دی توس با چیره نگی نهی؟
رسل چی در پلسوی قتل پا قرس
اوس پرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال هم په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخت کال بیا د افغانستان په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي چې ډېره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل شوي دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامي عملیاتو کې د افغان نظامي ځواکونو له ملاتړ څخه خلاص اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې یې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وه چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم و 100 هکتار ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړوو. په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سږ کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل شوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ سوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو له امله له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ راټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه یې هم په بشپړ ډول په واک کې دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډېریږي، خو هغوی نسي کولی چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,30,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل سوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه مواد پر سترګو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کولی شي سترګو ته سوزش منځ ته راوړي. څوک چې دا مواد استعمالوي فکر کوي چې په سترګو کې چې ګرځي لکه خاورې په سترګې پرتې وي، شکه شکه کېږي په سترګې کې، سوروالی منځ ته راوړي. پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې چې دا کله سترګو ته داخل شي د خپل سترګې جذبي او د وینې په واسطه باندې د سترګو نورو برخو ته ورځي، لکه د سترګو شاته چې شبکې ورته ویل کېږي هغه ته ورځي. نو دلته دید خرابېږي، دا په مرور زمان د سترګو شبکې تخریبوي. شخص پله نه پیږي، ورو ورو دید کمیږي، کمیږي بلاخره باعث ړندوالی کېږي. یو هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی، دید یې خپل هغه ته نرځي اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل سوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنېږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیره بیا د سرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کېږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناستې چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي. خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بلې هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه دوی خپلو اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
ما ابراهیم.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام اسلام از ولایت دایکندی، مدت متدیم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کال کیږي چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل مې دا دی چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه مې نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالي اغوستي وي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه ځوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاري بولي او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکو یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي، خو له بله مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته ور وسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکو یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې له دې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات، نیمروز او فراه روغتیایي چارواکي له دې ډول معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشړل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي، خو له بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابره کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو. د هغوی کور ته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیې په منظم ډول څېړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او له بلې خوا معتادینو ته نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه په لاس ورځي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نسته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوې، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت سته؟
په افغانستان کې د قانون کار تذکر نه دی کړی او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دی. په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولوي او هلته کې شپږ میاشت ریته حرفه‌ای زده کړې بکوي او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکوي. چې متاسفانه 80% دې کسان هم زمینه د کار د مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چه کسان چه معتاد کیگی بیکاری ده، چه دننه ده افغانستان هم او زمینه ده کار مساعد ندیه و چه برانی ملکونه گاوندی ملکونه هم چیزی ده ده زین سالم بزیه یا ده برگشت چه بکیی اگه معتاد یا سلایی دی چه مریض بایی. عامل اصلی نبود زمینه ده کار ده زبانان و ده پاره احتیاط دی.
آیا ده معتادین لپاره ده غوی ده جسمی توان پندازه کاری فرصتونه شده؟
سړی چې محتاط کیږي هغه انرژي فزیکی او رواني هغه کاهش پیدا کیږي او توانایی کاهش پیدا کیږي. د دې وجه نه هغه کارفرمایان چې دي هغه سالم کسان ګمارل کیږي. د دې وجه نه زمینه کار د معتادینو دپاره ډیر کم دي او لږ وخت کې کسان حرفه زده کړي او حدود د څلوېښت کسان فیصدی هغه به کارونه ګمارل کیږي.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوې، دلیل یې ستاسو په نظر څه ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا سوي دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه نه ده سوي دي. ممکن نوي قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
ځینې معتادین حرفه او مسلک هم زده ده، کېدای شي دوی نه هم استفاده وشي. ستاسو په نظر ولې دولتي او نادولتي بنسټونه دوی په کار نه ګمارلي؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چه مریض هم بوید دیتا زمینه د کار مساعد بشی. دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه بو کی چه دا کسان چه معتاد شوی دی دا زیانبار دی او پاور است که درس افغانی هر یو سلی چه معتاد بوید دا خرچه لري. په دې ملک چه فقر لوړ دی، د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمینه د کار مساعد بشي، چې هغه کسان چې معتادن دیدی هم زمینه مساعد بشي او نور کسان چې معتاد بنوي کار ده. هر افغان حق دی، باید دا حق بشری حق دی ته ورکول شي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن معتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خي وایي چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو راهیسې نه شکوي. دی وایي چې څلوېښت لکه افغانۍ په نشو کې ځینې تللي دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کاله مابس کې مې تېر کړو، مابس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پرېمانه دي. سړی تنګ یې په مابس کې خودت وایي دا اوس طبیعت دې پیسې هم شي. خوشحالي اوسه ده، تباهي سو لایو د چرسم شروع کو، اخر تاریخ له تاریخ سپورډر سو. اول به د قصی ور کول لري ساکن ور ری خرڅول سي و مختار سو پیسې را ما بس خپل د سیمه سبان راوړو محکمه ته به خلک وړو ری 3000 روپۍ به غوښته بس مر سر مواد او ټلیفون د تاپ په واز به باندې لغو برته تسلیمال دی براوړو. مدیرم پیسې غوښته، کمانډان ټولیم پیسې غوښته، نور بس غوت په پیسې ورکوي. سړی به مې او شپږ میاشتې لما بس راووتم نه اوس کوه. شپږ میاشت بعد بس وظیفې ته لاړم، مالي پولیسو، له مالي پولیسو بیا بېرته ملي پولیسو ته راغلم. دغه پولیسو کې مې څه کول، دا اووه کاله مځکه مو خرڅه کړه. یو څلوېښت لکه روپۍ وېر سر نغدې هغه ولاړې په دغو موادو مواد 500 روپوس کې پیسې د ټولو ورکې سي. دا سپیر شي ده. ما بدن له 3.5 کیلو اوس پښ 500 کیلو ته راورسول. زین دولسم می سبق وایله اوس مشایم نه دی په یاد. قران شریف هر شی می یاد ووت. خمار بس وو سلابم په غاړه او لاړو طالبانو سیمه ته به لاړو پسې. البته په ټول طالبانو مش به پکې ساکنه وو. دوه دریان جوالانه د غسر او وست. پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشي پګم. خالی هغه اول دوت سیوی خوشاله بیا ټول سره غم دست. نه نشه لري، نه خوند لري، نه شی لري. په کد یو هغه د ځان درد بم پې کراراو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خود کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وزلی دی. له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دی لالو می نوی خوده جا پا خیر خلاصه و لالا خوده تو همی هچه که دی چه کابل تطره نیده
بالا که پرده لره که پرده لره که دال خوری الله دی دزنه سبر داد کی دست آزوی کریم داد دی خدای دیو بکی
خدای مور می خراب شو ما خود اگه یه اوزوی دلون سه خوی بیچار ها کنده یما این چه اصلا دشمنی درستم ما از این چه امان که
حاجی سن زمان رو چه خوشه
نیم خبر پودری اندیوالانو یو ویل چه دا چون رزی که ده چه ناروغه و ما خامی پا کندوالا کش پا و یخ و جلی ده
ما خو پر تا باندې ټول سر سپین کړ مو دې چاته پرې ستل
وای وروره ولې راځې ته خو دې مرګ نه وي کوم ځان ځواني مرګ
نه نه ما دې یخ نه دی وچلې یو شي تا خستن وچلې دي بس دا قاتل می پیدا کړ زه پیژنم دې نه څه پیژنم
مورې نو قاتل می څوک دی
ماته می دخ پر زی قاتل نه معلوم دی زباب دا وز وسر جوان سم اولادم
موری با داریگا با دی توفر چیر می دی مهی
رسم چی دخ پر زی قاتل فقط سوز پر زی می کم
اے بڈائی دے موٹر لمہ خیمیلہ ریشا
دے پریز دبا واجی جس ماں سی راو واجا بچہ پتہ بسوئلے وا
ستازوی خو ہیروینی وا دے نشو دل آسم برشو
زدی سپی جانبا جس ماں دے زوی قاتلی
دے ماں تو روسا پور ستازوی پسترگم ندیلی دلے
شیطان دا پل میو خو خلکو توکا جس تا تر لحس را جیوی یا تا نپی جنی زدی سپی جانبا سمان زوی دی واجی راو واجا
کریم دا بوری ولی دی دا سپنگیره آجی سپتر دی واندی ولی
دی دا می دا زوی قاتل دی دا می طول کورا دی را تباک دا زما دا سر سوری را تباک
دا زوی ما نده واجله تا ولی دا قپ ما تور پوری که
زتا جیر سپیشنم تا یواجی زما دا زوی قاتل نیه خیتا وانا تا توسا و نور زوانا نمو جلی دی
دا تکری ولی کپوری کوی تی سم پیشنی که نا
اس لی مخت هستم ندی پیشن دلی دا پس بین جامو که طول شیطان دی زمین خپل زی قتل دیر سم پیشنم تا ما تا دا وای چه دا ایروین وجه داولی اوز مزوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیر دا ایروین رو کندر خری وارش آغا ساقیان را ونیسا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا طول دا دلاسا ام دا دایی دی چه وطن تا سار راولی زمز مز بچانو ی خرسوی او بیا پا دیارام پیسو ساجمان کنی
و شیطان بودای دا سوائی دیسه شی زهر یاده
تا پا دیس پی نجامو آواج کولو خلق غلوی ستان لاسس موشگولو خونجی زوانان پا نشو اختا سول
و بودای تا یه وقت زلی دلائم چه پر خلقو می ایروین خرس کدی
تا دا ایروینو قچخ بانی دا زهر تسمون و تن تناولی او بیاد نور خلقو پا لاس قصوی دومن دیر پیشی دیل کم کنی دی
خدای را کدی تا دی خدای پا کارو کم کار لاری
زگی سپی جنم
او بودای لرشا کنه مغزه بایی در باد باد کم تو توکی چاجی سپتا داشت خبری کم یا
ستاپ لامی ولا کنیدی کی زمی دخپل زی قاتل ده پولیس آوزیت بیایم دیده نشه یه موادو قچق بردی
آده تو ساجی سپریده آده چی اول مده خاکو ده داوی مخده چانده دنی ولی
ای خلگو تاچی غیرت لره تاچی هم لنگوتیه تلیلی دی تاچی هم زنواتا نهلی نوایاس وشن میزوی
نمون تو کو تو غواری چی مونگم ستا پشانی وانیانشو او ده ازت خلق لگریوان ونیزو
تو از دا قاتل ده ازت سره بوله ستاچی اولادو نهار اولاد ده داس خلگو ده لاسم ری او تاچی هل تا گوری کرستیان ناری نایاس او غیرت لره نو دا قاتل پتا بنو ولی
پا خدای واسپارا خدای پاک بایی عجر در کی
زمین چنگه دزی خاتل روخ پریستم و خلگو تاسی ولی دوم نبین صحبه یست تاسی پا عملیانو ملندوی خدا قاچاق برانو لسنو
کور بچوي او عزت یې کوي. یو ورځ به ستاسو زامن هم زما د سوی په شان ووژل سي.
راجا خورې، په دې سړي دې زور نه رسېږي. خدای پاک ته یې پرېږده، خدای به حساب ورسره وکړي.
دا سړی قاتل دی، دا سړی وطن خرابوي، دا سړی زموږ ځوانان راوژني، دا سړی ارام خور او قاچاقبر دی، دا سړی روغ مه پرېږدي، په جبنو یې وولي وولي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.